جمع د لړم 15 د نومبر شپږمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وبجو د خبرونه په منځني چپ 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې بیا د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د جرمني له خبرداري خبرو چوي دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. دا به هم واوري چې له طالبانو سره د سولې په اړه د پاکستان په دریس کې بدلون راغلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه برلین غواړي جرمني ته د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغانستان له ناروی وغوښتل چې د سولې په بهیر کې مرسته ورسره وکړي. او سپینې ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ. د خبرونو تفصیل. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګه وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسیدلی دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړي او غواړي چې جرمني د دغو کډوالو مخه ونیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو په لوړولو کې د ځنګلونو په ساتلو او د سوداګرۍ په وده کې ورسره مرسته وکړي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د څېړنې د کمیسون له مشر بیورن تورګادل سره په لیدنه کې وکړه. د ناروی د دولت استازي په لیدنه کې وویل ناروی ته افغانستان ډیر ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډیر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته تیره ورځ دا هم وویل چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوې هم دي او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والي وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشانې د سنګسار په ارتباط پیژندلې دي. سیمه جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې دا 19 کلنه پیغله ووژل شوه د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. میرمن جوینده د رخشانې د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از
اون
نام
میگیرم. دوای مش کسان پیشندلی د یو کس نو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورورې د دې انجلې خواسګارو او د انجلې په همدی خاطر وشلې چې نه یې خوشتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مهم پیشندلی چې داراز مش سره دی او چې داراز له مش سره دی او تاسو ته یې ویلو بخښنه غواړو. د رخشانی په نوم د غدوان انجلې دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې د یو شمېر خلکو له خوا سنگسار شو. د ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړیدلې فابریکې په ماتو ګړو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تیر شپه هم روانې وي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې توانېدلې چې له دې نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 نور جسدونه راوویستل شول. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسول ارشد زیاوی تر دې وروسته په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شایي 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران چړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال سرسري برسره په دې چړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادی چې په بیروت کې د ایران سفیر وو برخلیک معلوم کړي. د ایرانی چارواکي ویلي دا ډیپلوماټي د هټ په مراسمو کې درامنځ شوې پیښه په ترڅ کې لوو وشنورو ایرانیانو سره ترایتم شوې ده. تهران څشکل د هټ په مراسمو کې لرامنځ شوې خونړي پیښه ورسته چې ګڼ شمیر کسان تر پښو لاندې شول سعودي عربستان ملامت کړ چې مراسم سم نه تنظیم کړي. سپینې ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال رد نه کړ. د سپین ماڼۍ وایاند جاش ارنست تیر ورځ په واشنگتن کې وویل
At this point, the United States has not made our own determination about the cause of the incident.
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د ترستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه ممکن وي ممکن دي چې شوي وي. جاش ارنست دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل ډېر احتمال لري چې دا الوتکه د ترستانو د یو بم په واسطه غورځېدلې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمی چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې یربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 244 سورلۍ ووژل شوې. داود د دې سات خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې جرمني وایي دغه هیواد ته به د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغان حکومت بیا وایي چې په دې اړه به ډېر ژر له برلین سره خبرې پیل کړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوې بمباري راپور خپور کړ. په دې اړه وړاندې جزئیات درسره شریکوو. اسلام آباد چې مخکې ویلي وو له طالبانو سره د سولې لپاره زمینه برابره نه ده، تازه یې ویلي دي چې چمتو دی دې خبرو ته زمینه برابره کړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکو سره هم شریکه کړې.
طالبانو خپلمنځي اختلافات، د افغانستان شرطونه، د پاکستان دا اعلان چې دوی دا ګامونه نه اخلي، نو کېدی شي دا پروسه هم په دغه ځای باندې ولاړه وي.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې په کابل کې د میوو لې به سوداګر سره شغېدلې.
زمونږ میوه چې د ماشاءالله ډېره ښه میوه ده، نو ډېر هیوادونه زمونږ د ملک میوه خوښوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ د دوی د اندېښنې وړ دی او باید مخه ونیول شي. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1.5 افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون خبرې شوې، جرمني له داسې یو وضعیت سره مخامخ شوی دی چې سږ کال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وی د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له سوریایانو وروسته دویم ځای افغانان لري. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخ.
د جرمني حکومت وی د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ زر تنه افغان کډوال جرمني ته رسیدل. خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې دغه افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټیمایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټیمایزر په دې ورستوي کې ویلي په دې شمیر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسط طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات اند اخ ام
ټیمایزر وایي د اکتوبر په میاشت کې او د ټول کال په اوږدو کې افغانستان د کډوالو لپاره د سیمې په هیوادونو کې دویم ځای لري. دا د منلو نه ده. موږ د افغان حکومت سره توافق کړی او د کډوالو دومره لوی بهیر نه غواړو. د متوسط طبقې افغانان چې ډېر د کابل اوسیدونکو دي په زیاتیدونکو توګه د پناه غوښتنه کوي. موږ د افغانستان له حکومت سره پریکړه کړې چې افغان ځوانان او متوسط طبقه باید په افغانستان کې پاتې شي څو خپل هیواد آباد
کړي.
افغانان د ډېرو ستونزو په ګاللو ځانونه له ایران، ترکیه او له هغه ځایه یونان ته رسوي. تر هغې وروسته مقدونیه او بیا سربیا او یا کروشیا ته مخه کوي. دوی بیا هڅه کوي چې د شنګن حوزې هیوادونو لکه هنګري او سلووینیا ته ځانونه ورسوي. تر هغې وروسته جرمني او اتریش ته د تلو هڅه کوي چې هلته هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځه اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډېر پناه غوښتونکي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه د داود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوښتو په انتظار دی څو له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نوموړی وایي
داود وایي که چیرې دوی پولې وتړي دا به د ټولو لپاره ستونزمنه شي، د افغانانو، سوریانو او عراقیانو لپاره، ځکه د هوا سړېدل زموږ تر ټولو لویه ستونزه ده. موږ سره ښځې او ماشومان دي. له اروپایي ټولنې غواړو چې خپلې پولې ونتړي، ځکه موږ به دلته څه وکړو؟ هیڅوک نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دا یوازې داود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي، بلکې لسګونه زره کډوال د بالکان او د ختیځې اروپا په هیوادونو کې منتظر دي څو لویدیځې اروپا ته د رسیدو لارې ورته پرانیستل شي. خو جرمني چې هره ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي، وایي نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
په راپور کې مو د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په وینا واورېدل چې دغه هیواد ته به د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته به د تلونکو افغان مهاجرو په اړه ډېر ژر پریکړه وکړي.
د جدي مذاکره بین افغانستان و کشورهای اروپایی
دی وی ډیر ژر به د افغانستان او اروپایي هیوادو چې جرمني هم پکې دی په دې اړه خبري پیل شي، څو په دې ارتباط پریکړه وشي، حالات درک شي، د افغانستان وضعیت، د هوا سړوالی، ستونزې، د خلکو مشکلات او شمه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو پروان خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. خو اوس پر شو د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې راپورته په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیښې په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د چړنو نتیجو ته انتظار باسي. دغه ټولنې چې د پنځشنبه په ورځ په کندوز ولایت کې د خپل یو روغتون د بمباری په اړه لومړی راپور خپور کړ، یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په دغه روغتون کې هیڅ کوم وسلوال موجودیت نه درلود. تیره میاشت د اکتوبر په درېمه نیټه امریکایي ځواکونو په کندوز کې هغه مهال د بی پولی ډاکټرانو روغتون بمباری کړ چې دغه ښار وسلوالو طالبانو نیولی و. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ، ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یوه روغتون بمباری تیروتنه نشي ګڼل کېدی. هغه وایي چې دی او همکاران یې په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته په تمه دي. دی وایي موږ یوازې حقیقت موندونکي څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي. په دې اړه افغان حکومت او امریکا بېلابېلې ژمنې کړې دي او موږ یې نتایجو ته ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نشي ښه کولی او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د اکتوبر د میاشتې په درېمه نیټه په کندوز ښار کې د بی پولی ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټران وایي چې په دغې بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو. د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو، خو دا هغه موضوع ده چې بی پولی ډاکټران یې په کلکه ردوي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیښې د څېړونکو ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی، خو په ټوله کې دغه کار دوی خورا اندېښمن کړي او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډېره شي. میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي. اسکر مخالفین او امنیتی ځواکونه ټول یو پروسه تیروي چې روغتون ته نوځي، دوی که ټپیان وي دننه انتقالیږي خو بې وسلې وي، یعنی دغه روغتون ته هیڅ وسله نه دننه بسلي. په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو دغه روغتون د څلورو کلونو رئیس فعال و، خو د دغه پیښې وروسته ډاکټران په ډېرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خوا وغوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینه ونه شي او روغتیایي کارکوونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو ترمنځ راپورته شوی خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده، او په ورته وخت کې پاکستان وایي چې د دې خبرو منځګړیتوب ته اسلام آباد حاضر ده. دا موضوع مو د سیاسي چارو لسیړونکو سمی یوسفزي سره هم یاده کړې ده.
طالبانو په اوس چې عملاً او رسماً دوه ډلو ویشل شوي دي، یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بله یو کوچنۍ ډله یې د ملا محمد رسول اخند تر مشرۍ لاندې ده. په رامنځته کېدو تر ټولو ستره ګواښ چې کوم ده، هغه د مذاکراتو لپاره پېښ شوی ده. او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي، نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګرد د ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. خو اوس 5:15 دقیقې دی، لنډ خبرونه لرو. د جرمني حکومت وايي د افغان کډوالو ورته نشمن کړی او غواړي چې مخې ونیسي. افغان ولسمشر له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د غور والی وايي یو شمېر کسان دغلته د رخشانی د سنگسار په ارتباط پیژندلی دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړیدلې فابریکې په ماتو ګډو کې د ایسارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هېواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلې او سوداګر په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي خلیل الله فیروزی چې د کابل بانک په قضیه کې د لاس لرلو له امله په حبس محکوم شوی، اوس هم په آزاده تجارت کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي خلیل الله فیروزی د افغان حکومت له لوړدمه مقاماتو سره د یو خارګوټي قرارداد لاسلیک کړ چې 95 میلیونه ډالره پانګه پرې لګیږي او 8,300 کورونه به پکې وي. نیویارک ټایمز لیکي فیروزی چې له کابل بانک څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو د غلا په جرم په 15 کاله بند محکوم شوی، یوازې د شپې لخوا په حبس کې وي او د ورځې لخوا بیا خپل تجارت کوي. د مطلب لیکوال وایي په دې برخه کې د افغان حکومت چلند نړیوال مرستندویان ناراضه کړي دي، ځکه د افغانستان د ولسمشر لومړنۍ ژمنه له فساد سره مبارزه او د کابل بانک د قضیه تصفیه کولو. نیویارک ټایمز د یو لویدیز مقام څخه په نقل وایي دا یو ټکان ورکوونکی حالت دی. دغه غربي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ د خلیل الله فیروزی څرګندېدل د افغانستان خلکو ته پیغام ورکوي چې هر څومره لوی اغلا چې وکړی کولی شي ځان ترې خلاص کړی. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد د څارنې د نړیوال ادارې مشر ډراګو کاس دوه اونۍ مخکې استعفا وکړه. ویل چې نوموړی په دې باور دی چې د افغانستان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې جدي نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا یو میاشت مخکې په کندوز ولایت کې د امریکایي ځواکونو د بمباریو یادونه کړې ده او لیکي چې دا یوازې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون نه و چې امریکایي الوتکو په نښه کړی. واشنگتن پوسټ لیکي د کندوز پر ښار په بمباریو کې د افغان سوداګر ګودام، د هغه کور او یو دولتي ودانۍ هم لګیدلې دي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان جګړه 14 کال ته داخله شوې ده او د کندوز له پیښې داسې ښکاري چې لا هم نړیوال او افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري. واشنگتن پوسټ د کندوز ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په حواله وایي که څه هم چې دغو بمباریو یو روغتون او څو کورونه له منځه یوړل، خو له پوځي اړخه یې خپل اغېز هم درلود. د کندوز د یو سوداګر زوی چې کور او ګودام یې د امریکایي ځواکونو په بمباری کې له منځه تللی دی، واشنگتن پوسټ ویلي دغو بمباریو کله یوې خوا روغتون او کورونه له منځه یوړل، بل لور ته یې د کندوز هوایي ډګر ته د طالبانو د رسېدو مخه هم ونیوله.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو ترمنځ راپورته شوی خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده. د څرګندونې د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیره ورځ په مرکز اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي همدارس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې که چیرته افغان دولت وغوړي، نو پاکستان حاضر دی چې د تیر وار په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د زبې شفق پورا پور کې.
پاکستان وایي د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده، خو ټینګار کوي چې که چیرې افغان دولت وغواړي، نو حاضر دی چې د تیر په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زیات شوي، چې په ترڅ کې د دوی له ډلې جلا شو او د ملا اختر محمد منصور مخالفو طالب مشرانو خپل سرپرست مشر او څلور مستران ټاکلي دي. ویل کېږي چې د افغان طالبانو د دغه جلا شوې ډلې مشري د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والي مولوي محمد رسول کوي. له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که چیرې افغان دولت غواړي پاکستان چمتو دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي.
افغانستان همارا همسایه دوست اور برادر ملک ہے اور
دی وی افغانستان زمونږ گاونډي ملګری او ورور هیواد دی. مونږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتې شوالی طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو مسله نه ده، د هغوی داخلي موضوع ده. خو لکه څنګه چې موږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرۍ کې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي موږ چمتو یو چې یو ځل بیا د دې خبرو زمینه برابره کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د افغان دولت په غوښتنه د سولې د مذاکراتو د شلیدلې د اړې د زمینې برابرولو خبره کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو تر افشا کېدو وروسته وځنډېدې او د نوي طالب مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې تر وروستي بریدونه ډېر شول. که څه هم پاکستان بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه او لنډه لار ده او ټینګار کوي چې حاضر ده په دې لړ کې مرسته وکړي، خو افغان دولت بیا وایي چې لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او له ملاتړ د لاس واخلي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان تر څرګندونو مخکې د دې هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار د سهشنبې په ورځ ویلي وو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره اوسمهال مناسب وخت نه دی او په دې لړ کې د دواړو خواوو همغږي اړینه بللې وه.
په راپور کې مو د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واوریدل چې اسلام آباد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو میز ته کښینوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات به د سولې د خبرو د لارې خنډ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریاله رابعه اکرم له اسلام آباد راپور لري.
کارپوهانو په نظر چې د افغان طالبان ترمنځ ویش نه به امن مذاکراتو کې مشکلات راځي او دا به د امن مذاکراتو همیانو لپاره یو چیلنج وي. د افغان امبرو کارپو او خبریال سم یوسفزی اویل چې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو په شمول اکثره ملکونه دا فکر کوي چې د مسلو د هوارولو یوازنۍ لار مذاکرات دي او دوی دا وایي که طالبان په ډلو ویشل کیږي نو مذاکرات به مشکل شي.
زما په خیال د طالبانو په اوس چې عملا او رسمن په دوه ډلو ویشل شوي دي، یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بلا یو کوچنی دل د ملا محمد رسول خان تر مشرۍ لاندې ده. په رامنځته کېدو تر ټولو ستره ګواښ چې کوم ده هغه د مذاکراتو لپاره پېښ شوی ده، او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګردو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
خبریال او د افغان امورو یو بل کارپوه خان وایي چې د افغانستان حکومت طالبانو خلاف کاروایی لپاره شرطونه او د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات امن مذاکرات په ځای ودرولی شي.
پاکستان د رول نه وړاندې پاکستان نه دا غوښتنه کوي، دا غواړي چې دوی د طالبانو خلاف د هغې نظردار چې په پاکستان کې وي د هغې خلاف ګامونه واخلي. خو پاکستان اوس دا خبره بالکل واضحه کړې ده، نواز شریف وزیر اعظم پخپله باندې، چې په یو وخت دوی دا کار نه شي کولی چې هغې خلاف ګام ووالي، هغې هم وژني، هغې ونیسي او هغې د خبرو مېز ته راولي. نو دې سره دا مسله نوره زیاته پیچیده او پیچلې شوې او مشکل شوی ده. پاکستان غواړي چې دا پروسه یو وار بیا بحال کړي، خو د افغانستان شرایط دي، یعنې د شرایطو نه پشا کیږي نه. زما نظر دا ده چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د افغانستان شرطونه د پاکستان دا اعلان چې دوی دا ګامونه نه اخلي، نو کېدی شي دا پروسه هم په دغه ځای باندې ولاړه وي.
د فکر ده افغانستان کې امن لپاره مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان طالبان ترمنځ د جولای په میاشت کې یو غونډه شوې وه چې پکې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړی وو، خو بیا د افغان طالبان ترمنځ د مولا عمر مړینې نه پس نوی مشر ټاکلو په معاملې اختلافاتو له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د امریکایي او برتانیي چارواکو د هغو څرګندونو په وړاندې تند عکس العمل ښوولی چې وایي شای په مصر کې یوه روسي الوتکه د بمې چاودنې له کبله نسکوره شوې وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له اجمل ان څخه.
روسیا پر دې غوسه ده چې ولې امریکایي او برتانوي چارواکي په مصر کې د یوې غورځېدلې روسي الوتکې د نسکورېدو سبب بمې چاودنه بولي. د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې مشر ویلي په هغه روسي الوتکه کې چې د مصر په سیناټ په وزمه کې وغورځېده خای بمې چاودنه شوې وي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د خپل هیواد د هوایي شرکتونو د الوتنو ځنډیدو ته په اشاره وویل ډاډمن نه دی چې روسي الوتکه د تروریستانو لخوا د بمې چاودنې له کبله لوېدلې، خو نوموړي په دې پېښه کې د بمې چاودنې احتمال رد نه کړ. ډیوډ کامرون وایي البته چې زه او زموږ د کارپوهانو ډله ډاډمن نه یو چې د تروریستانو بم به د روسي الوتکه راغورځولې وي، خو کچیر استخباراتي معلومات همداسې وي وروستۍ نتیجه ډیره دې ته ورته ښکاري. نو زما لخوا شرم الشیخ ته د الوتنو د بندولو اقدام پر ځای اقدام دی. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د څرګندونې د دې سبب شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ټلیفون وکړي او د ډیوډ کامرون پر خبرو انتقاد وکړي. ولادیمیر پوتین ویلي دا ډیره مهمه وه چې د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څیړنې د ډلې پر معلوماتو اتکا شوی وای. په مسکو کې د روسیې صدر اعظم دیمټری میدویډیف د دې هیواد په کابینه کې پرون په وینا کې لټول روسی چارواکو غوښتنه وکړه چې په مصر کې د لویدلې روسیې الوتکې په اړه څېړنو او د هوایي خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. دیمټری میدویډیف وایي په یاد باید ولرو چې ډېر زر به د څېړنو وروستي نتایج اعلان شي. غواړم تاسو ټولو ته په جلا جلا توګه دنده درکړم چې د هیواد د هوایي چلن لټولو چارواکو سره پر هر هغه ځای کې همکاري وکړئ چیرې چې زموږ الوتکې الوتنې کوي، او باید لا ډېر امنیتي تدابیر ونیول شي. بلخوا د سی ان ان تلویزیوني شبکې د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې کسانو په دې روسي الوتکه کې بم ځای پر ځای کړی وو. د امریکا د استازو د مجلس د کورنی امنیت د کمیسون مشر هم پرون د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل ټولې نخښې داسې ښیي چې روسیه الوتکه د داعش ډلې د بمې حملې په نتیجه کې نسکوره شوې. سپینه ماڼۍ هم وایي هغه معلومات چې امریکا مطالعه کړي د برتانیا د هغه شکونو ملاتړ کوي چې د روسیه الوتکه ښایي د بمې چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د روسیې د یو هوایی شرکت ایربس A320 الوتکه د اکتوبر په 1/3 په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرزبورګ ته الوتا د سینا په ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره 240 کسان ټول په پیښه کې وژل شوي. په دې اړه د مصر او روسیې یو ګډ کمیسون څېړنې کوي، خو داسې ښکاري چې د څېړنو نتایج ښایي ډېر وخت ونیسي.
اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو.
د ژوند رنګونه
تاسمو اول نمره ته واخلئ.
زمانه امید ده یو تن تجار يم د وچه میوي.
ها د وچه میوي تجار یې، نو څنګه نور هیوادونو نه راوړي افغانستان بل چی راوړي؟
نه موږ صرف افغانستان نه نور هیوادونو ته لیږو.
ها نو څه لګي کوم ډول میوي در سره دي؟
موږ سره هم وچه میوه لیږو، هم تازه میوه لکه بادام شو، پسته شو، کشمش شو، نخود شو، دغه سي نور شیان لیږو.
بیا افغانستان کې دلته څنګه راټولوي؟ کوم چا سره قرارداد لري؟
دا د سده چې باز باغونو سره قرارداد کوو او نور دسی خلک شته چې مونږ ته راوړي، نو هغه نه پسې مونږ خپل تیارو.
په لیګلو کې څنګه په کوم سیستم سره لیګې؟
دا چې دا د پاکستان لرنی لیګو او د سی نور بعض شرکتونه دي چې مونږ ته وړي، خو هغه خپل ټیکس اخلي.
ته لا ځوان یې، نو درس مرس وای دی هغه تر څنګ دغه تجارت کوي کا یوازې هم د تجارت د ملا تړلې؟
نه نه، د سره څنګ کې درس هم وایم او دا کارم کوم.
که دی کم ځای؟
زه د خوست ولایت یم.
هلته خوست کې مو مرکز د خپل تجارت کابل کې؟
زمونږ مرکز دلته ده، په نور هیوادونو کې نمائندګۍ لرو.
د دې وچې میوې خو نورم دکانونه بم ډیر وي، تجاران بم ډیر وي، کاروبار مو څنګه دی ورسره؟ یعنی ګټه پکې کوي؟
داسې ده چې مونږ دا کار په 2003 کال کې شروع کړی او زمونږ کار چې ده د مخکې نه ده، نو زمونږ کار ډیر ښه روان ده.
د افغانستان له میوو څوک کمه میوه ډیره خوښوي چې یعنی د نورو هیوادونو خلک ډیره غواړي؟
د افغانستان ټوله میوه نور هیوادونه ډیر خوښوي او زمونږ میوه چې د ماشاءالله ډیره ښه میوه ده، نو ډیر هیوادونه زمونږ د ملک میوه خوښوي.
نو کاروبار سره خوشاله یې؟
الله ناراض یو په هر حال.
بس خدای هم دسی رضا لره، ډیره مننه
تاسو سره.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې مولای و سوداګر سره د نورګل شفق مرکه اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرزاق صاحبزاده لخمان علی کې د طالبانو تقسیم اول د پاکستان کار دی، کوي وډله سول کوي بل به جګړه کوي. سمیع الله حلیمی تندر لپکتیالی کې ولسمشر غنی دی له جرمني چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسله جدي خبري وکړي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکلی دی، حکومت د جرمني له حکومت وغواړي چې د افغان کډوالو مخه دی نه نیسي. جانباز فهم له زابل لیکلی دی، ژمی لا نه دی را رسیدلی خو د سون توکو بیې زیاتې شوي دي. دا خبری مجله مو هم دومره و، بل خبری مجله هم لرو. احمد شکفر احمدی تاسو وړاندې کوي، استودیو ته بخیر راغله.
تشکر از شما خواهی شور. سلام، صبح شما بخیر، امیدوار هستم روز جمعه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. بحث پناهجویی افغانها در جرمنی در حال داغ شدن است. وزیر داخله جرمنی دیروز گفت که پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری دنبال خواهیم کرد، اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. رئیس جمهور افغانستان از ناروی خواست تا در روند صلح افغانستان همکاری کند. والی غور از شناسایی برخی افراد در ارتباط با سنگسار رخشانه خبر می دهد و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که احتمال می رود در تیاره روسی سقوط کرده بمب بوده باشد. حکومت جرمنی میگوید که ورود پناهجویان افغان به این کشور افزایش یافته و همه‌روزه حدود 2000 افغان وارد جرمنی می شوند. توماس دیمایزیر وزیر داخلی جرمنی همچنان گفته است در تمامی ماه اکتبر 31,000 پناهجوی افغان وارد کشور شدند. به گفته آقای دیمایزیر، پناهجویی افغانها چیزیست که باعث نگرانی آنها شده، بنابراین می خواهند از چنین کار جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور اشرف غنی از ناروی خواسته تا در روند صلح افغانستان ارتقای ظرفیت‌های بشری، محافظت از جنگل‌ها، تقویت تجارت و استخراج معادن و پترولیم همکاری کند. بر اساس خبرنامه ارگ، این درخواست در جریان دیدار عصر دیروز آقای غنی با بیورن تورگادل، رئیس کمیسیون ارزیابی چگونگی مؤثریت کمک‌های ناروی برای افغانستان مطرح شد. والی غور میگوید که شماری را در ارتباط با سنگسار رخشانه شناسایی کردند. سیما جوینده برادیو آزادی گفت که در منطقه‌ای که رخشانه به قتل رسیده تحت کنترل دولت نیست و در اداره طالبان مسلح قرار دارد. خانم جوینده از شناسایی مرتکبین قتل این دختر جوان معلومات داد، اما گفت که آنها بازداشت نشدند.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف که برادرش این دختر خواستگار بوده و این دختر به امو خاطری که برادر از او مولوی یوسف این دختر نمیگرفته و امو کس بوده و افراد دیگری که ما شناسایی کردیم به خاطر از اینکه این راز به پیش خود ما یا به او خاطر به شما گفته نمیتونیم معذرت میخواییم.
رخشانه دو هفته پیش بعد از آن که در یکی از مناطق ولایت غور سنگسار شد که شماره او را به داشتن رابط نامشروع با یک پسر 23 ساله متهم کردند. قصر سفید میگوید که احتمال دخالت تروریستی را در سقوط یک تیاره روسی در شبه جزیره سینای مصر رد کرده نمیتواند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در این مورد گفت: در حال حاضر ایالات متحده آمریکا نتیجه گیری ما را درباره علت سقوط این تیاره اعلام نکرده، هرچند ما هیچ چیز به شمول دخالت تروریستی احتمالی را رد کرده نمی توانیم. اما رئیس جمهور اوباما گفته است احتمال یک حمله تروریستی باید جدی گرفته شود. باراک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS گفت احتمال موجودیت یک بم در این تیاره وجود دارد و ما آن را جدی می گیریم. تلاش‌ها برای پیدا کردن گیرمانده‌های احتمالی در میان آوار یک فابریکه در شهر لاهور پاکستان دیشب هم ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها گروه‌های نجات توانستند بیش از 100 تن را زنده از میان مخروبه‌های این ساختمان بیرون بیاورند. این فابریکه به روز چهارشنبه واژگون شد و به گفته مقام‌ها شاید تا 150 تن در میان آوار گیر مانده بودند. ایران تحقیقات را آغاز کرده تا در مورد ناپدید شدن سفیر آن کشور در لبنان در جریان رویداد مراسم حج سرنخ به دست بیاورد. به گفته مقام‌های ایران، سازمان ملل متحد و صلیب سرخ در این تحقیقات همکاری خواهند کرد. امیر عبداللهیان وزیر معاون وزیر خارجه ایران گفت که کشورش هرگونه تلاش را انجام می‌دهد تا از سرنوشت سفیر ایران در بیروت سرنخ به دست آید. به گفته این مقام ایرانی، دیپلمات این کشور بعد دنبال رویداد زیر پا شدن زائران در مراسم حج با 27 ایرانی دیگر ناپدید شد. ایران روی واردات و توزیع کالاهای مصرفی آمریکا تحریم و ممنوعیت وضع کرده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اقتصاد و صنایع ایران گفته که خیلی مهم است تا جلب ورود مواد مصرفی از آمریکا گرفته شود. به گفته او ورود هر چیزی که نشانه از حضور آمریکا در ایران باشد باید ممنوع اعلام شود. و کمیسیون اروپا می گوید انتظار می رود تا پایان سال 2017 میلادی حدود 3 میلیون پناهجو به این کار برسند. بخش اجرایی اتحادیه اروپا گفته است با نهایی شدن درخواست های پناهجویان شاید جمعیت اروپا 0.4% افزایش یابد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، با گذشت هر روز بحث پناهجویی افغانها در جرمنی داغ می شود. وزیر داخلی جرمنی دیروز گفت که پناهجویی افغانها آنها را نگران ساخته. یک مقام افغان انتظار ندارد این پناهجویان اخراج شوند.
اگر داوطلبان نباشه عادت بخواهن اجبار کنند مهاجرین خودیر میکنند که پیامدهای مثبت نمیتونه داشته باشه.
سازمان دکتران بی سرحد گزارشش را در مورد حمله بالای شفاخانه این سازمان در کندوز پخش کرد. حمله عمدی اجرا شده. بریتانیا و آمریکا میگویند احتمال میرود در تیاره روسی سقوط کرده بم بوده باشد. رئیس جمهور روسیه دستور تدابیر شدید امنیتی را داده.
با تمامی مقام های هوانوردی کشورهای کار کنید که تیاره های ما به آن جاها پرواز میکنند و تدابیر بیشتر امنیتی را به اجرا بگذارید.
و زبی از خاطراتش در هنگام رانندگی در سرک های مزدحم کابل میگوید.
یکی از روزها از طرف کوتی سگی به شفاخانه استقلال یک مریض انتقال میدادیم که در مسیر را طفلش و در موتر به دنیا آمد. دیگر حدیث رابندان زیاد.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این مجله خبری میزبان شما هستم. وزیر داخلی جرمنی میگوید پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. توماس دی مایزیر این سخن را دیروز در یک نشست به اشتراک صدر اعظم جرمنی ابراز کرد. حکومت جرمنی میگوید که تنها در ماه اکتبر امسال 31,000 پناهجوی افغان وارد این کشور شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت آلمان میگوید 758,000 پناهجوی افغان، عراق و سوریه از ماه جنوری تا اکتبر امسال وارد این کشور شدند. در ماه اکتبر تقریبا همه روزه 1000 افغان وارد آلمان شدند، اما وزارت داخله این کشور میگوید حالا تعداد افغانهای پناهجو که قصد رسیدن به آلمان را دارند تا 2 مرتبه افزایش یافته است. با این ترتیب بیش از هر زمان دیگر روزانه حدود 2000 شهروند افغانستان با آرزوی پذیرش و یک زندگی بهتر وارد آلمان می شوند. توماس دی مایزیر وزیر داخله آلمان در نشست که روز پنجشنبه با شرکت صدراعظم انگلا مرکل برگزار شده بود گفت که پناهجویی افغانها چیزی است که باعث نگرانی آنها شده، بنان می خواند از چنین کار جلوگیری کنند. دی مایزیر اخیرا هم گفته بود که ورود شهروندان افغانستان به این تعداد برای آلمان غیر قابل پذیرش است و افغانهای طبقه متوسط باید در کشورشان بمانند.
افغانستان steht im laufenden Monat.
افغانستان در ماه اکتبر و در مجموع در تمام سال در میان کشورهای منطقه از نظر پناهجویی در لیست جای دوم را دارد. این غیر قابل پذیرش است. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم و این کار را نمی خواهیم. افغانهای طبقه متوسط که اکثرشان از کابل هستند به صورت فزاینده درخواست پناهندگی می دهند. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم که جوانان افغان و طبقه متوسط در کشورشان بمانند و آنجا را بازسازی کنند. افغان ها با پذیرش خیلی از مشکلات از ایران خود را به ترکیه و از آنجا به یونان می رسانند. مقصد بعدی آنهاست مقدونیا و از آنجا سربیا و یا کرویشیا. این پناهجویان سپس تلاش می کنند تا وارد دو کشور حوزه شنگن شوند، انگری و یا هم سلووینیا. از آنجا به بعد آلمان و اتریش دو کشورند که بیشتر پناهجویان افغان قصد رسیدن به آنجاها را دارند. در اروپای شرقی اکثریت پناهجویان با مشکلات زیاده با آغاز زمستان روبرو شدند. یکی از آنها داوود شهروند افغانستان است. او که در سربیا انتظار میکشد تا به کرویشیا برسد، خواهان رسیدن به کشورهای غرب اروپا است. اگر آنها مرز را میبندند برای همه مشکل خواهد شد، برای مردم افغانستان، عراق و سوریه، زیرا سردی هوا مشکل بزرگ ماست. ما با کودکان و زنان هستیم و از اتحادیه اروپا میخواهیم که مرزهایش را نبندد، زیرا ما در اینجا چی کنیم؟ هیچ کس نمیتواند دوباره به کشورش بازگردد. این تنها داوود نیست که در مرزهای اروپا انتظار میکشد، بلکه هزاران تن دیگر در بیش از 5 کشور حوزه بالکان و شرق اروپا منتظرند تا دروازه ها برایشان باز شود. اما آلمان که حالا امروزه میزبان 2000 افغان تازه وارد است میگوید که نمیتواند همه را بپذیرد و شماره را دوباره به کشورشان خواهد فرستاد.
شنیدید که وزیر داخله جرمنی میگوید پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. اما یک مقام ارشد افغان هشدار میدهد که اخراج اجباری پناهجویان از کشورهای اروپایی مانند جرمنی پیامد خوب نخواهد داشت. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که قرار است مذاکرات در مورد حل مشکل پناهجویان افغان به زودی آغاز شود. پس از یک وقفه کوتاه بیشتر میگویم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اگر داوطلبانه نباشه عادت بخواین اجبار کنن مهاجرین خطر میکنن که پیامدهای
صدای وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. سید عالمی بلخی هشدار می‌دهد که اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی پیامد مثبت ندارد. آقای بلخی روی برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشورشان تاکید می‌ورزد. او بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حالا هیچ گونه فیصله نهایی در مورد پناهجویان افغان صورت نگرفته است. اما میان حرفهای آقای بلخی و مقامهای ریاست جمهوری تناقض دیده می شود. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور غنی اخیراً در صحبت با مقامهای جرمنی گفته که حکومت افغانستان حاضر است تا پناهجویان افغان رد شده را بپذیرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم گفته است زمانی که درخواست پناهندگی افغانها رد می شود، مکلفند تا زمینه بازگشت آبرومندانه آنها را فراهم بسازند. چرا در حرفهای مقامهای حکومت تناقض وجود دارد؟ آقای بلخی پاسخ می دهد.
رئیس جمهور صحبت های تلفنی که با انگلا مرکل داشت و با وزیر خارجه جرمنی داشت، انعکاس خبریش یک قسم بود که گویا این تو فهمیده می شد که افغانستان بدون کدام قید و شرط عودت یا برگرداندن مهاجرین نمی پذیره. خب و صحبت هایی که در سطح اونا بودن این که یک انعکاس پیدا کرد، البته یک طرفه از طرف آلمان ها انعکاس داده شد. این چیزی نه در افغانستان نهایی شده است، نه در جرمنی و نه هم در بین کشورهای اتحادیه اروپا.
آقای بلخی همچنان افزود که قرار است مذاکرات در مورد حل مشکل پناهجویان افغان به زودی آغاز شود.
به زودی مذاکره بین افغانستان و کشورهای اروپایی و جرمنی در رابطه با این مسائل آغاز خواهد شد. به صورت مجموعی سری مسئله تصمیم گرفته شود که تمام حالات باید درک شود و افغانستان سردی هوا، زمستان، مشکلاتی که مردم دارند.
وزیر داخلی جرمنی یک هفته پیش هشدار داد که بسیاری از پناهجویان افغان باید از جرمنی به کشورشان بازگردند. توماس دمایزیر ورود سیل از پناهجویان افغان به جرمنی را غیر قابل قبول خواند. او از جوانان افغان خواست تا در کشورشان باقی بمانند. توماس دمایزیر افزود افغانهایی که از مناطق نسبتاً امن افغانستان به جرمنی رفتند دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد. هفت و 45 دقیقه صبح وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان از ناروی خواست تا در روند صلح افغانستان همکاری کند. جرمنی میگوید که ورود پناهجویان افغان به این کشور افزایش یافته است. والی غور گفت که شماری را در ارتباط با سنگسار رخشانه شناسایی کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که احتمال می‌رود در طیاره روسی سقوط کرده بم بوده باشد. تلاش ها برای پیدا کردن گیرمانده های احتمالی در میان آوار یک فابریکه در لاهور پاکستان دیشب هم ادامه یافت. و ایران تحقیقات را آغاز کرده تا در مورد ناپدید شدن سفیر آن کشور در لبنان در جریان رویداد مراسم حج سرنخ به دست بیاورد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا همکارم سید سمی عباس صفحات شماری از نشریه های غربی را مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخری خود مطلبی دارد تحت عنوان تاجر افغان که در قضیه کابل بانک حبس شده بود هنوز هم آزادانه تجارت می کند. روزنامه می نویسد روز چهارشنبه خلیل الله فیروزی در پهلوی مقامات بلند رتبه دولتی قرارداد اعمار یک شهرک را در کابل امضا نمود که 8800 خانه دارد و سرمایه ابتدایی آن به 95 میلیون دلار می رسد. روزنامه می افزاید فیروزی که به خاطر دستبرد به 1 میلیارد دلار سرمایه کابل بانک به 15 سال حبس محکوم شده بود در حقیقت تنها شبها در حبس می باشد و روزها به کار خود ادامه می دهد. روزنامه می افزاید برخورد حکومت افغانستان در این رابطه کمک دهندگان جهانی را ناراحت ساخته است، زیرا یکی از تعهدات اساسی رئیس جمهور اشرف غنی مبارزه با فساد اداری و مجازات عاملین قضیه کابل بانک بود. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام بلند رتبه غربی که نخواستن نامش ذکر شود نوشته است که میگوید این حالت تکان دهنده است. به گفته او دیدن فیروزی برای امضای چنین قرارداد در پهلوی مقامات حکومتی یک پیام را به مردم میرساند که اگر شما به اندازه کافی دزدی کنید می توانید با آن کنار بیایید. به نوشته روزنامه رئیس شعبه اداره بین المللی نظارت بر فساد اداری در افغانستان دراگو کاس دو هفته قبل استعفا داده و گفت به نظر وی حکومت افغانستان در کوشش های خود برای از بین بردن فساد اداری جدی نیست. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در حمله هوایی آمریکا بر کندوز در ماه گذشته تنها یک شفاخانه هدف قرار نگرفت. روزنامه می نویسد در این حمله گودام و خانه یک تاجر بزرگ افغان نیز ویران شد و یک بنای حکومتی هم کاملا تخریب گردید. به نوشته روزنامه بعد از 14 سال دخالت نظامی آمریکا در افغانستان و تشکیل قوای امنیتی این کشور هنوز هم چنین معلوم می شود که بین قوای آمریکا و استخبارات افغانستان هماهنگی وجود ندارد. روزنامه از قبل سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ می نویسد که سوال کرده است آیا این حملات کاملا متکی بر معلوماتی بود که استخبارات افغانستان به آنها داده است؟ آیا مقامات نظامی امریکا مستقلانه در مورد این اهداف معلومات کسب نکرده بودند؟ اما روزنامه از قول بعضی باشندگان کندوز می نویسد که هرچند در این حملات یک شفاخانه و چندین خانه ویران شدند، ولی حملات تأثیر خود را هم داشتند. الهام رحیمی، فرزند تاجری که خانه و گودام تجارت آن از بین رفته است، به روزنامه گفته در این حمله از یک سو خانه آنها و یک شفاخانه تخریب شده است، اما از سوی دیگر همین حملات مانع رسیدن طالبان به میدان هوایی کندوز شده است.
سازمان دکتران بی سرحد گزارشش را در مورد حمله بالای شفاخانه این سازمان در کندوز دیروز پخش کرد. در این گزارش گفته شده که حمله عمدی اجرا شده. حمله ای که بر اساس گزارش ها 30 کشته بر جا گذاشت. نظامیان آمریکایی این حمله هوایی را اجرا کردند. تازه ترین ها در این مورد را در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
در حالی که از مسئله سقوط کندوز به دست طالبان و حادثه بمباری بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد بیش از یک ماه سپری شده است، اما تا حال هیچ یک از تحقیقات دولتی در این مورد تکمیل نشده است. اما سازمان دکتران بدون سرحد که اولین گزارش خود را در این زمینه تکمیل کرده است، میگوید که خلاف تمام قوانین شفاخانهشان در کندوز در حال مورد بمبارد قرار گرفت که تمام اصول بی‌طرفی در آن مراعات می‌گردید. کریستوفر استاکس، رئیس عمومی این سازمان، روز پنجشنبه در کابل اولین گزارش این سازمان را منتشر کرده و تاکید کرد که حمله بر شفاخانهشان در کندوز اشتباه شمردن نمی‌شود. آقای استاکس میگوید که وای و همکارانشان در این مورد منتظر انجام تحقیقات از سوی آمریکا و حکومت افغانستان هستند.
ما تنها امیدوار با منتظر تحقیقات حقیقت یابی هستیم تا تمام موارد در آن مد نظر گرفته شود. در این مورد آمریکا و حکومت افغانستان تعهدات مختلف را کردند و ما منتظر نتایج آن می باشیم.
وای میگوید به زودی برای آغاز دوباره کار در شفاخانهشان در کندوز اقدام کردن نمی توانند، زیرا به گفته آقای استاکس در این مورد سوالات زیادی بدون جواب باقی مانده است. شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز به تاریخ 3 ماه اکتبر زمان مورد بمباردمان نیروهای بین المللی قرار گرفت که جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در این ولایت جریان داشت. دکتران بدون سرحد در افغانستان میگویند که در این بمباری حدود 30 تن کشته شده و نزدیک به 13 تن زخم برداشتند. حکومت آمریکا در مورد وقوع این رویداد معذرت خواهی کرده و گفته است که گزارشات برایشان رسیده بود که گویا اینجا مرکز مخالفان مسلح است، موضوعی که دکتران بدون سرحد آن را به کلی رد می کنند. رئیس تیم بررسی قضیه کندوز از سوی دکتران بدون سرحد می گوید که آمریکا برای آنان پیشنهاد جبران خساره را نیز کرده است، اما بمباری این شفاخانه آنان را بسیار نگران کرده و میگوید که بر مسئولیت شفاخانه ها باید توجه بیشتر صورت گیرد. میشل مایکل هوفمن میگوید به اساس قوانین بشری و بین المللی آنان ارگونه تداوی زخمی ها و مریضان را انجام می دهند، تا جایی که ممکن در میانشان مخالفان مسلح نیز شامل باشد.
سرباز، مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی همه قبل از این که داخل شفاخانه شوند یک پروسه را سپری می کنند. اگر زخمی باشد به داخل انتقال داده می شود، اما بدون سلاح باشد، یعنی به این شفاخانه هیچ کس با سلاح داخل شدن نمی تواند.
شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز از 4 سال به این طرف فعالیت داشت، اما پس از وقوع این رویداد دکتران در بسیاری از مناطق دیگر در مورد مسئولیتشان نگران شدند. سازمان دکتران بدون سرحد با توجه به این نگرانی ها در گزارش خود از تمام جناح‌ها درخواست کرده است تا در برابر مجروحانی که مربوط به هر کسی باشد از کینه کار گرفته نشود و کارمندان صحی نیز نباید به خاطر مالجه و تداوی مورد حمله قرار گیرند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
روسیه به اظهارات مقامهای آمریکایی و بریتانیایی که شاید طیاره روسی در مصر در نتیجه انفجار بم سقوط کرده باشد، از خود واکنش تند نشان داده است. مقامهای روسی دیروز گفتند بارها تأکید کردند که خیلی زود است تا گفته شود که طیاره این کشور در جزیره سینا چگونه سقوط کرده است، اما مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی گفتند تحلیل آنها نشان می‌دهد که شاید بمب در سانحه 31 اکتبر دخیل بوده باشد. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
روسیه خشمگین است که چرا آمریکا و بریتانیا انفجار بم را عامل سقوط تیاره این کشور در مصر میدانند. صدر اعظم بریتانیا و رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که موجودیت بم در تیاره روسی قابل تصور دانسته می شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با اشاره به تعلیق پروازهای شرکت های هوایی کشورش با و از شرم الشیخ مصر گفت که مطمئن نیستند تیاره روسی توسط بم تروریستان سقوط کرده باشد، اما وی دخیل بودن بم را در این سانحه رد نکرد. البته که من و تیم متخصصان ما مطمئن نیستیم که بم تروریستان تیاره روسی را سقوط داده باشد، اما اگر استخبارات و داوری امین است، خیلی در مقایسه با نتیجه نهایی عملی دیده می شود. بنان اقدام درست بود که پروازها به شرم الشیخ را توقف دادیم. این اظهارات صدر اعظم بریتانیا باعث شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وی تلفن کند و اظهارات کامرون را مورد انتقاد قرار دهد. پوتین گفته که خیلی مهم بود تا به معلومات تیم تحقیقاتی در مورد سقوط این تیاره اتکا می شد. در مسکو دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه در سخنرانی در کابینه آن کشور روز پنجشنبه خواست تا تمامی مقام های روسیه در زمینه تحقیق سقوط تیاره و همچنان فراهم آوری خدمات هوایی همکاری کنند. به خاطر باید داشت که خیلی زود هست تا نتیجه نهایی اعلان شود. می خواهم به همه شما به صورت جداگانه وظیفه بدهم که با تمامی مقام های هوانوردی کشورهای کار کنید که تیاره های ما به آن جاها پرواز می کنند و تدابیر بیشتر امنیتی را به اجرا بگذارید. در این میان شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام های امریکایی که نام هایشان گرفته نشده گزارش می‌دهد که گروه شورشی دولت اسلامی یا هم وابستگان داعش بم را در تیاره روسی جاسازی کرده بودند. همچنان مایکل مک‌کال رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان امریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت تمامی نشانه ها دلالت بر این می کنند که تیاره روسیه در نتیجه حمله بمی توسط گروه داعش سقوط کرده است. قصر سفید هم می گوید برخی معلومات را که امریکا مطالعه کرده از شک و تردیدهای بریتانیا حمایت می کند که یک بم تیاره را سقوط داده باشد. تیاره ایرباس A321 یکی از شرکت های هوایی روسیه صبح وقت روز 31 اکتبر در حالی که از شرم الشیخ روانه سن پیترزبورگ بود سقوط کرد. این تیاره 224 سرنشین و عملی پرواز داشت که همه در نتیجه سانحه جان دادند. کمیسیون مشترک از جانب روسیه و مصر در مورد علت این رویداد تحقیق می کند، اما به نظر می رسد که این کار خیلی زمانگیر خواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده می توانید.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنید؟
اسمم ذبیح الله است، باشنده کابل هستیم، ولسوالی پغمان.
وظیفه چی داریم؟
فعلا درایو میکنیم.
درایور هستین؟
بله.
چطور است کاربارتان؟
خوب است که کاربار نیست آقا.
کدام لاین مثلا میبرین از کجا تا کجا؟
ما دیگه تمام تو دروسی کار میکنیم، در داخل های شهر هستیم، این طرف و طرف هر طرف که مسیر ما شو میریم.
از کارت راضی هستی؟
شکر است. اگر راضی نباشیم چی اتفاق میشه؟
با مردم چگونه برخورد دارید؟
ولد خوب است، حوصله داریم دیگه. اگر حوصله نکنید ایشار خوب نمیتونی کار کنید ایشار. کارابندان بسیار زیاد است. هر طرف که میریم مسیر خودتون میبینین که بیروبار بسیار زیاد است.
کدام قصه یا حکایت از رابندی داشتین دارین مثلا که کس مریض بوده باشه زود نرسیده باشین؟
چرا، ما یکی از روزا از طرف کوتی سگی به شفاخانه استقلال یک مریض انتقال میدادیم که در مسیر را طفلش و در موتر به دنیا آمد. دیگر حدیث رابندان زیاد بند ماندیم در آب، در مراد طفلش به دنیا آمد.
ما از دوستای خود می خواهش داریم که وقتی یک مریض یک موتر می باشه از ترافیک و از همه همی خواهش ماست که وقتی کارن برش میزنی که ما مریض داریم را برش کمک فرصت کنه.
همین کارتان هم میخواین در ایندام پیش ببرین یا کدام کار دیگه در نظر دارین؟ چون جوان هستین چی میخواین؟
نه خیر، در آینده خود ما خود میخواییم که یک کار بهتر، یک کار خوبتر زیر دست داشته باشیم تا وقتی ما به این بدبختی و بیچارگی در این سرکای بیروبار و ازدحام ترافیک یا به این سرواز زندگی کنیم.
موفق باشین.
زنده باشین. تشکر.
هفت و 29 دقیقه صبح به وقت کابل است. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. زلمه از کنر می نویسد پاکستان برای به تأخیر انداختن گفتگوهای صلح افغانستان گروه را تشکیل می دهد. عبدالقدیر از زابل نوشته در شرایط فعلی مردم باید در کنار حکومت وحدت ملی افغانستان بیستند. و شمس الحق می نویسد که جنگ در هلمند شدت یافته. تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.